د ولس مشري د انتخاباتو لګټون کې مسعود پزشکیان وغوښتل چې د حقيقي بدلونونو د راوستلو لپاره دی د اعدام سزا وځنډوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هم د نړیوالې ټولنې د خاصې پاملرنې غوښتنه کوي څو پر ایران فشار راوړي چې له اعدامونو لاس په سر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبد الله ریحان و چې ویلې قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیرین جون لپاره چې د طالبانو له دوه مزلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدای ګټه خو کېږي ډېر لري، ځکه چې نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم، کوم خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیال نه چې ما لیدلي دي. دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړ شي.
نن ام دا موضوع چلو ملتی هم وکری قدر من ابتون کو سره لدی چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت دا حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهري جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په هکله اورو.
زما په نظر سره دا خدای ګټه خو کېږي ډېر لري، ځکه ډېر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي چې ته ورسېږي، مګر دلته نشته، دغه زمینه نه ده برابره. که چېرې دوی سکالرشپ پولر یو نه خپل زده کړو کې نو د سره د کول شي خپل هیل ارمان ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جوړ شي او نور هم کول شي چې یو خلاص سره ورزکه هیل امید نه دی، مګر زمينه نه ده برابر او کنه ورتیا هم دی د صدا هم دی شته د ځوانانو کې خدای چې ورتیا نه ده برابر او دا یو ډیر یو خو زریچ ځوانان ته کېدل شي د ښه استفاده او کېدل هم ډیر یو ښه اقدام دی. خپل هم داس ډیر لیوالې مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو زیته ورسیږي، مګر دا چې ماته زمينه نه ده برابر اسه نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسې، کوم خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیال نه چې ما لیدلې دي. زه نشم کولای د سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړ شي. دا که دلته زمينه برابر نه ده، دلته مو نه پرېږدي، نو موږ دې پرېږدي چې موږ د یو بل لار نه خپل هیلو ته ورسې. دا چې موږ د هیلو د مړ کېدلو هر لار باندې، نو دا خو ما د پاره یا د ټولو افغان نجونو د پاره ډېره درداواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابري د افغان ځوانانو لپاره حقوق ته بعد تاسو خبرې څه وی چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړئ چې طالبان ونې سکرای مانی وګرځي.
خو نفرانو څخه خو لومړی یو خاص مننه کوم چې دومره زموږ غم ورسره دی، دومره زموږ فکر ورسره دی او غواړي چې موږ زده کړو. کوم خپل حکومت زموږ لپاره نه دی دردمن، مګر دودو نه احساس لري او موږ ته داسې یو زمینه برابره چې موږ زده کړو. نو نه خو ډېره زیاته مننه کوم او بل داسې یو حل لاره جوړه شي چې وکولی شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ لاړ شو، زموږ یو محرم موږ سره ومني، کاغذ موږ ورور وي، زموږ پلار وي، زموږ داسې یو بل شخص موږ سره محرم وي او داسې یو زمینه برابره که موږ وکولی شو هغو سره لاړ شو. ځکه چې بې محرمه تک کنه دلته مخنیوی کېږي او موږ نشو کولی لاړ شو خپلې زده کړو. نو هغو نه مې ډېره زیاته مننه ده او وایم که دغه زمینه کې موږ سره یو محرم موسی دا بدی رخی
تاسو لوگ کسان نچی زوانان تا دی سکالرشپ زمینه برابروی تغفتن لره چی تاسو تلا هم دی زدقی پا برخه که نور آسانتیا وی چم تکری
بلکل دا هم دیر دویار زیاده چی دسی اشخاشتا دز منگ زدقی لپاره کوخخ کئی نو دیر زیادتا منه نوان نکو ما و دا کمیستونزش پا منز کی دی که دی دا حلال دا پارا دز منگ مشان از منگ حکمت سر و غگی از منگ لاشو خپلی زدقی کو نو دا با دیر خی
که چیر دا وزیاد هم دسی دوام که پا افغانستان که دینه نم زوانانو تا زدقی نی کم توب چی سکالرشیب زمینه برابره ای اغو تا می جازه ورنکی یا زوانانو تا انجونو تا دابانه جوره که چی محرم نشته دا وضعیت کم دسی دوام که دا سومره دی زوانانو کورنه او هیوات پزیان تمامی دلیسی
بلکل دا خوصول پسول زمانگا پزیان دا لکه چنگا چی زمانگا ملک تاسووز گوری یعنی دا پخواب پر تلک منگ جمهوریت که کمی زدکره کولی چومره پشرب تم کرده ور یوزی ترسی دلو وز دیر زیاد شا تلارولو دس فکر زکو ما چی دمسخد منگا شلکال دشکال شا تلی نو دا چهر زمینه هر لار از منگ پر مخبانی بنده منگ نیخلی نو زی فکر نکو ما چی اچه خبر سو با دی جون کولو هیلو لری یا ورز بان پخوخی تیده کی هر ورز با دو وی چی مثلا دنیا یا جون کل خلاسی گی و کل با منگا دی چی خبیغا ما کی گو داری در داور را چی منگا یو لارا پیدا کوا اگر تو لار زمین پر مخبانی بدلی گی بای هم خود داری زمانگا حکمت تا دی نیک هدایتو کی او دسی والا را منگ تا جوڑا کی چی منگا دی جون کولو نا دی گرد و ماحول نا دی وزیت نا دیر متسره و دیر زیاد جگر خونه ای نو دغا حال لارا تا جوڑا کی نو دا بدیر
بله تاسو څه پلان لرئ ادی اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړئ څه پلان لرئ خپل هم ځان ته څه فکر کړئ
لکه موږ کوم خیالات لرل کومې هیلې م لرلې چې موږ به زده کړه کوو خپل وطن ته به خدمت کوو د خپل وطن بچي به روزو موږ به یو ځای ته رسېږو هغه ټول زموږ هیلې خیالات ډپ وطن له منځه لاړل خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادانو نه په انلاین شکل درس لوستل یا درس ویل بعضې نیم کورسونو یا مدارس چې خلاص دي دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول هغه هم ډېر زیات ناهیلي هیلې م خاورې دي خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره او کوم ضرورتونه چې موږ لرو د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو خو دا چې موږ هره لاره بنده ده موږ زمینه نه لرو موږ داسې لاره نه لرو موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو او ورشو خو بیا هم خپل کوشش کوو ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بیخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو یو څه زده کړو
ډېره زیاته مننه زبندې سلامته اوسئ
هیله کوم مننه کور ودان
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساینس د پانځي محصل دی وای دته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو هغه یې پاکله وای
الحمدلله اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ لپاره چې ما ته آنلاین مخې ته راغلو او ما ورته ثبتنامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخ ته یوړله ده له هغې راهیسې مې ثبتنامه وکړلو او پوهنتون مې شروع کړی اوس فعلا اتم سمستر کې یم او ورسره د خپله وظیفه هم د کمپیوټر ساینس بخش کې وړم
درته وایي چې کله دې دلته درس شروع که څومره اسانتیاوې درته برابرې کړلې مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه
مشخصا د دوی مرستې خو د پوهنتون د فیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه یعنی هرې میاشتې فیسونه دوی تحویلول بیا ورسره د کارموزۍ یا د انټرنشیپو برخه هم وله چې که قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي او بېرته همدلته کار ترسره کوي خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړې
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې خو زما خوښه هم کمپیوټر ساینس وه زه کانکور کې هم کامیاب شوی وم خو یو بلې څانګې ته کامیاب شوی بیا مې د قمر له لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او کمپیوټر څانګه کې خپلې زده کړې مخته وړم
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینهو په مخ بندې دي چې بندې دي نارینهو ته هم هسې چندان شرایط نه دي برابر داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي
خو ډېر زیات متاثره دي ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې دلته خو افغانستان حالت د سړي کله یو رقم کله بل رقم ته سین دغه کې چې مثال جج کې چې اوس رقم څنګه حالات را روان دي نو ډیر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده. زه تقریبا نه نوی کې فارغ شوم، بیا مې یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا 2 سمستر زلاړم، خو چونل ته زما کورم او مسولیتونه راپسې زیاتو کارم و، نو زما نه شو کولی چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم. نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثره دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشحاله شوم. قمر ته تلم او تیرم تلم، ورسره مې څنګ کې 2 ځای وظیفه هم پیدا کړله چې ما د شپې شفت کې هم کار کاوه په یو شخصي اداره ولا هغې سمه ده زه ګرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تېرېدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره یې کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو. نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسؤول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ موخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیره بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاوو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت په هکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په 3 ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه، هغوی محدودیتونه لدی پانتون پړغوي. بیا 2 کلن طبي انسټیټیوټونه کې دولت خو اجازه لري هغوی هغه برخه ته معرفي کوو. ځوانان کمپیوټر ساینس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم پوهنځیو کې هغوی معرفي کوو. د بیا خپل یو پروسه لري، اوس د سپتنام پروسه جریان لري. بیا به سپتنام پروسه تړل کېږي، هغې وروسته به دوی نه یو ازموینه اخیستل کېږي. ازموینو کې به د ټاپ 300 کسان موږ دغو خصوصي پوهنتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کوو، خویندې انسټیټیوټونو ته او هلکان پوهنتونونو ته.
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی بهر هیواد ته نه دي؟
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي او خصوصا هغه خويندورون ته چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، هغوی نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل وس باندې یا په خپل مټو باندې دوی لوړ زده کړې وکړي. ولې لوړ زده کړې؟ دوی هیلي د دغه لپاره، اصلا د دغه ډول ځوانانو لپاره دا شوې دي. کنه ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې هغوی ښې نتیجې ته نه دي رسېدلي. دغه ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیلی تر خاورو لاندې کړي تر څو دوی لوړ زده کړو. فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول. دین مخکې موږ تقریبا 3.5 کال مخکې تر 80 کسانو پورې موږ دا پروسه درلودل. الحمدلله ډیره کامیابه وه. اوس هلکان په 2 سمسترونو کې دي، ژوند کې کافي بدلون راغلی ده، په ښو ځایونو کې اوس دندې وظیفې لري. نو دغه اړتیا او ضرورت ته په کتو سره، یعنی یو ډیر بنیادي بدلون ته په کتو سره، د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله.
قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمینه نه ده برابره، په تیر انجونو ته یوازې د همدردۍ او هغه وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه. په دې مخه دا کار کړی ده او که راته ویلی شي چې په دې کې هدف څه ده؟
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاده کړه، همدغه هدف ده. اصلي هدف همدا دی چې هغه ځوانان چې مثلا ستونزې لري، مشکلات لري، د دوی لاسنیوی وسي په زده کړې برخه کې، همغه د هیواد د آبادۍ په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته، افغان ځوانانو ته اصلي مخه همدا ده. دلته بل هیڅ مثلا کومه مسله پکې ځای نه لري، فقط دې لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي. هغه ځوانان چې د هغوی هیله لري چې لوړې زده کړې وکړي، ولې نسي کولای چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ. په موږ به همدغه ولایتونو کې له معتبرو خصوصي پوهنتونونو سره مقرردادونه کړي، یعنی د افغانستان په سطح مخصوص. مثلا په کابل کې سلام پوهنتون دی، رڼا پوهنتون ده، هغه مثلا مشهور ښه، یعنی هغه د اعتبار شهرت یې هم ډېر ښه دی. دوی 4 کاله ټول مصارف موږ ورکوو، فیسونه به موږ هر سمستر پای کې دوی فیسونه ورکوو، هغې نه وروسته به دوی فالو کوو، دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي، دوی ته به بیا ورکشاپونه، دوی ته سیمینارونه، دوی ته آموزشي دورې، دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول، دغه زمینې به ورته برابرو انشاءالله. څه پلان
د مصارف د دو ځوانانو قمر بنسټ له خپل شخصي بودیجې نه ورکوي؟
موږ هغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورټ کوو، خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپلو مثلا افغانانو ترمنځ، خصوصا بهر میشتو افغانانو باندې. بیا از موږ هغه دی دا ډول ځوانان سپورټ کی، یو د سه کم برخه مرسته دغه ډول افغانان مونږ سره کی. ولی لدی ورخه خو موږ په بهر هیوادونو کې غلرو، همدغه سکم خیره بنسټونه دي خیرین جوګان دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل ورکړو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلای سي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې دای بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړو درې نیم کال وړاندې هغه اوس ماشاءالله قمر کې دند تر سره کوي یو خاندازه ماش اخلي خپل ستونزې د کور ستونزې ټول سره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو الحمدلله د غوی له خوا هم تایید شوی ده نو ډېرې برخه ځوانان غوی سپانسر کوي ځینې برخه به موږ هڅه داده چې دغه برخه ډیره وغځو یعنی شاید روان سیمستر کې هم 300 نور اعلان کړو 500 نور اعلان کړو ممکن مثلا دا تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې موږ ډېر لوی کار وکړو که څه هم 1300 یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته موږ معرفي کړي هغوی کتابونه قرطاسیه لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسایل موږ ورکوو هغه پروسه هم جریان لري ولې د هغې تر څنګ اوس موږ لوړو زده کړو برخه ته هم داسته وو
زه بخښنه غواړم دا پوښتنه کوم مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي په افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکړي یا میرمنو سره یا ماشومانو سره دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه داسې یو څه وړاندې کوي چې مثلا هر څوک خپل ملګری خپلوان را وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څه هم په پایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کومو ځوانانو ته لومړیتوب ورکوئ
ندر هپ ختنه دا زموږ خو مسله د سدا چې موږ فلن مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړی دا د 300 سکالرشپ ته ممکن تر زر یو نیم زر کسان پورې هغه دی ته نوملیکنه وکي موږ د ټول تیمیلونو کو زنګونو هدي برا غواړو موږ به عمومي د ازموینې نیټه ټاکو په موږ ورس به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا مغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتوم د څوک راځي هغه بنو مکتب فارغي به راځي د غوړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي د پاره ستا پلان څه ده مثلا داسې ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په هغې سره موږ دا معلومه سو چې په واقعي معنا دغه ځوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده دی کولی شي چې په رښتیا د په ژوند کې بدلون راشي مثلا آیا دا په رښتیا مستحق دی که نه دی له دې مخکې باید یادونه وکړم چې موږ د هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک موږ شیر کړی دی د کوم لینک له لارې چې ځوانان سبتنام نوملیکنه کوي هلته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره موږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دي څوک نه دي څوک باید انتخاب شي شو شارټ لیست شي موږ سره مخکې لاړ شي ان شاء الله قمر بنسټ یو ښه مخینه لري په افغانستان کې ډېری دوستان ته معلومه ده یو تیره تجربه هم لرو موږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی وو الحمدلله هغه ځوانان به کال بل کال ته فارغېږي هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زموږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډېر واضح دي په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو انشاءالله چې دا ډېر واضح دي.
بله که درته ووایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی شي قمر بنسټ ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډې له زده کړې څخه محروم دي په دولتي پوهنتونونو کې نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی شي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي د قمر بنسټ څومره ډېر امتیاز قایل دی نجونو ته؟
دا ډېره مهمه مسله ده اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه وشي یا څومره حق وشي هغه د دوی اساسي حق دی پښتنه اصلا ځاینه پیدا کیږي هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي هغوی ته باید زمینه برابره سي د زده کړو لپاره ولې چې هغه موږ په افغانستان کې اما څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سوال ته انشاءالله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی انشاءالله یو ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکوو همدې خویندو لپاره به ورکوو په صحیح برخه کې چې کوم پوهنځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي نرسنګ ده قابلګي ده پروتز دندان دی یا استوماتولوژي چې ورته وای لابراتوار برخه د طبي ټکنالوژي دغه ټولې برخه ورته انشاء الله موږ ټاکلی او انشاء الله خويندې به انشاء الله دې برخه کې هغه ونده پکې لري البته لیوالتیا موجوده ده ځکه چې موږ سره اړیکې نیسیم ایمیلونه کې مسیجونه کې زموږ پانو ته موږ سره اړیکې نیسی او ډېر لیوالتیا لري چې هغه ته البته دغه فرصت برابر سی هغه ترې استفاده وکړي
کله چې دا ډول سکالرشپونه اعلانېږي په کوم شمیر ځوانان نوملیکنه کوي تاسو وایئ چې مثال تاسو ویلې چې دوه درې سو کسان ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي. معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم، ځکه زه خپل یو ځوان یم، یعنې د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخکې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده، تر اوسه پورې تر 800-900 پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړي. له همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث عمره کې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنی ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح بحث دی. دا یو ښه فرصت او چانس دی او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشیپونو لپاره لینک ده، په دې اکله کړنا واچوي. همدا اوس که ځوانان دي موږ او تاسو خبرې اوري، دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن .org دا لینک دی زموږ. دا چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کړي، هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک در باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کړي. همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي. ټول غسته همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي، هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی. پوسټر اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی، په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی سئ. په هر ځای کې یعنې موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی سي چې نوملیکنه وکړي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211241115. شمیره بیا وایم 00422211415. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننی خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او آزادۍ رادیو خبريږي. په پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستې. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړ وو او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی وو. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بل موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وضعیت په اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو وو، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سیندونه او شتمني طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیې وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېرې تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامیې واکمني سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له واک ته رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال لوري فتح سو. اشوري لیکنې د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجدې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې ایلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودی چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته. چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې ده یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هامشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوام په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکه اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو، او همدارنګه د سامانیانو کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خداد له مغان یا زردشتي روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماوراء النهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خداد پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراء النهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراء النهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خداد د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ملاتړ لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته، او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راسرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره شی اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمي او ښې نه دي. د بغداد خلافات چې وه هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودی او غوښتل یې چې نوې مرحلې ته داخل سي او د بغداد د خلافات چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لاره یوه کې او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشکلات ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په موراءالنهر کې هغه وخت واکمني ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړوونکي چې له سفاریانو څخه عبارت دي او داسې نور چې سرغړوونکي وه د هغو سره جنګ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته ماتې ورکوي او د هغو هغه لوی مشر نیسي او بند کوي نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډېر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پرېږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډېر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مړکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناسي ټاکل کیږي.
نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لرمنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مول وستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کوو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رازو لمړی د امیر شېر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1318 څخه تر 1390 کاله پورې وه. امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخلیږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا وه چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شېر علي خان یو روشنفکره او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او د هغه تر څنګ په اقتصادي برخه کې امیر شېر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان څه وکړل. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوه ته واړوي او اجرایه قوه یې رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینې ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم فوشنجي د صدر اعظم په توګه، صفي سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او دغه رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه همدغسې نورو ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي. د هغو دپاره خاص یونیفورم موجود و او د دې تر څنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی و چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپاک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدارۍ او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې وه، چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بېله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه، د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه تر څنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.